السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه لپاره یو شنبه ورځ راهیسې پیل شوی. د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک نمائندګۍ وتړلې. خو په روسي کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 45 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمی په پاړچنار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لطوال ویلي وسلې به هغه محل حکومت ته وسپاري چې دوی ډاټ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغه پر لطوال په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزه پریکړه کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې زکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشینی ولې. دغلته تازه د شیعگان او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې او سلروس کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایی بریدونو کې لک تر لګه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورسره بل په غزه کې د بریدونو لقبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روختونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرائیلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یو رضاکار ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د تار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې تر سره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې مات ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګولونه وهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبه د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په یو لسو ولایتونو کې د ګوزن زد واکسین پیلېږي، خو ولې سکهال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو په هوایي د واکسین په حق لا، د واکسین د ګټو په حق لا، او د پولیو ناروغي د ازرارو په حق لا تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه باندې کار وشي.
څه دې کوم چې دا اقدام شې اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون تحدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وشي.
د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د غازو پر لیک او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. ساړه ژمی کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازاره هم خبرو.
خلق راځي کابل نه د نورو ولایتونو نه راځي. الحمدلله بس کار کرے او بس زموږ خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه د بیا رغانې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي.
په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو په د هله چتر پایز موږ ملتیا وکړی او سم راځو د دغه خبری برخه د سر راپور ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په یو لس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوې کمپاین داسې محل پیلېږي چې نړیوالو روغتیایی ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوريږي، خو د ژمي په نومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمی موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یا یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوي اوسني شرایط د دې لامل شوي چې دوی خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو فرمان ورکړی او ویلي دی له هغو کسانو سره د چلند وشي چې انسانان قاچاقوي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. خاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28مه نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په دریم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد وو په خونو موړي تر راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پانتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي، خو دغه څرګندونې د یو شمیر غبرګونونو سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
پرتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټور ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابر شي.
طبعاً د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی. نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله د دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو ته د اروپایي مشرانو د نادره تګ په ترڅ کې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال د تمدید او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې کړې. تفصیل یې له فریدی سیال اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نه وخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه غځوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبرې اترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي همغه وخت ویلي وو هیواد به له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلواکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د اروپایي ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو، خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. غلی فیکو د اروپای ټولنې پر هغه بندیزونو او تحریمونو هم نیوکه کړي چې دغه ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلی ناتو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنکړي چې د هیواد د ناتو غړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګي کې ستاسو پیغامونه اشته خو اوس راځو د راپور ته چې د جمی پر رسیدو په کامه کې د ګوړی بازار تود شوی. اکرام الله اکرام ته بغوښ شو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خوګدي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینوارې وای، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو کوربوینو د ژمي د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د غاڼې یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې غاڼې مسؤل روح الله آزادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راضي، مېلمانه راضي، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نه راضي، الحمدلله بس کار کړی او بس زمون خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله نه راضي وو. بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دیاره غاڼه کې لس پنځه لس مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی، همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دي.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د په خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو لشربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼې چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته خدل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللې وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه لته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پیستا او نور مغز لرونکي وچه میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارمغز، بادام، شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سوی یو چې ومن دوه منم ساده وی وړله، یو منم چغزه والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامې کې د غاڼې غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره ملمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعت اوریدونکو په دوه منی مای کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې له بیلابلو او مختلفو زاویو پکې د تیرې وی اونې په خوته کتن شوي. خو اوس راځو دې ته، هغه نارینه او میرمن چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وای چې د ښه صحت برخه مندي او د ډیرو ناروغیو مخه نیولې. له حدیث پردیسه به جزئیات واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ لامل ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته ویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویخېږي، خپله چې لس بجې ویده شم د سهار مانځه ته راویخېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی، البته دا
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره، خصوصا تنکیو ځوانانو، هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي، او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یله د فرا والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان ته یې د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډیر کښته سوی دی. اوس شل سلولاس متره پایپ خوري نو د ډبر مخ په پورته د یرات ډبر د کلستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، ډبو چتال لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راولي موسره تر وس پورې کوم کارینه د سوي. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدي تر پور چارو کو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. ناغاز مو ماشون راسه ګرځولې دی په ادم سکم کار کړی دی نسم ادم شده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس شپږ نیمه بجې شوې په مکړی د خبرونو لنډیسته سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د سفارت د یکشمې پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په مخه ترسره کړی. په خبر پانه کې ویل شوي چې د سفارت چارې له پرون یکشمې راهیسې پیل شوي. د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغلته د وسلو ټولولو پریکړه وروسته تر دغه وشوه چې په فرقه ییز شخړو کې ګڼ شمیر کسان ووژل او ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 دیرس فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شوی چې د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې دغلته جنګیدونکو ویلي چې د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. بلورته د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی نه اسرائیل محروم کړی دي. او روسي خبره هم دا چې د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید چې د عدالت فرار ټیم ته ماته ورکړي. نن هم په دغه لیک کې دوه لوبې ترسره کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مرابول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. لداسې کتابو په مهم خبر کم چې ټول لس پانی دی خو لوستل شاید سلګونه کال وخت ونیسي. پتن کې لا هم ترافیکی پیښې لزګونه انسانان خوري خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکو چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نه وکړي او ټکر ونه کی. نور ډېری خبرې هم شته خو تر هر څه لمړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د فاتحې غړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنغاله د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناشته خو ډېر کم کنداري طالبان حالت تر سترګو شوی. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شي.
د افغانستان فلمیر شنو ده نفوس دغه پورته کوي نو ساتي خپل خاطره د دې د لوی پکتیا دغه لوی پورته کوي هغه نوري خبرینو مشورو
د ترازو پلا کرا قرار د حقانیانو خواته ميلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملی ټولنه او نور افغانان هم د غوي خواته ډیر ميلان کوي.
یو مهم غلی وو چې د پاکستان د سفارتو سره دارنګ د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وای موږ پر مختللي خلک یو نجونی به مزدک لري خپل هواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړي دي جدا اجتهاد کړي دي دا چې اجتهاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګورې مونږه ګورې ټول ملت ګوري
خود به خلک په مونږ باندې رښتند وایي چې اسلام دی افغانستان کلتور دی میرمنو دی حقونو په برا کې یو څوایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جماعت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو هر کله جنو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لوی فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خبرې کړې دي او ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوی اختلافاتو درابر سره کې دوه ځان ټنګېدل چې تیرونه غنو سیاسي لوجو پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبیولا مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل، خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل بوته چاته نه دنیولې د چارونکو په باور لوی ونی راهسي په پوره شور سره د فاتحو لاخستلو داسې ښکاری چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچې دوته پرې نږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلی او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړین وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې چېړۍ کې دیره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف بندۍ په اړه ګنګوسي زیاتې کړي دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس څخه وو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دې لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زمونږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث خورونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتې
خدا پر دلالت نه کوي چې د سر یو جګړې ته ورسیږي یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانستل دي. نو موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلی دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی تر اوسه پورې کار کوي. دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د قندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح د ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلی مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې وطن مد اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی. هغه نرم دریز غوندې ښکاری ځکه چې دی وغواړي چې مکاتب بیرته وي د خوځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چلیدلی نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کې نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیلي ورنکه سره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شر نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط شر نه دي. د حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدر کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي. په تیره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلق یې ځان خوبه دي کړی دي، خلق تنفر ځنې لري، نفرت ځنې لري د کندهار شیخانو څخه، افغانان اکثرت. نو لهذا دا معلومیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریه د واک تر رسیدلې وسلوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولانی تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامله پارولې دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یو قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. اغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته رسیدو لپاره خوشحالي کوي، مفت مشوري ورکوي او ان جشنونه پرې منځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دکړي او نور سره ولار دي او نه د ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې ان په اسلام کې داسې یو څه شته چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه هیڅ کله نه. نو دا طالبان چې د جدا ولار دي، ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې د جدا ولار دي، جدا لارې اختیار کړي دي، جدا اجتهاد کړي دي. دا چې اجتهاد سمره سم دي نه سم دي هغه تاسو ګوري، موږ هم ګورو، ټول ملت ګوري، خو طالبان ته پکار دي چې په خپل کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپل سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې ده اوس ګلوبل ویل شوی ده، دا دنیا چې ده یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي چې د دې وزلو غواړي. وس خلک چې ده راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې ده په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د غول سره چې ده زیته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل لست رجوع کړي او هماغه دین چې دې درو مخې کړې دي او دې چې دې مدافعین دي هماغه ته رجوع کړي او د هماغه دین څخه چې دې د الله راوکاږي.
پر خو دا ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خېلاک کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړي دي. داغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د غوي د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا دی افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلق پومنگ باندی رشخند وهی چه اسلام دی افغانستان کلتور دی میرمنو دی حکونو پو براک یو سوایی او اکمنان بل سکوی. او گوره اقرب اسم ربی کل لذی حلق. هم داشانتی کل چه دی دو کورنیو دو قبیلو جنگوی چه میرمنی پیغی که دخلت وکی دی افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو تدرنک لری چه اغا جنگون پا زای ودریگی که هر سمر مڑی پا کشوی وی هم او اسلام قرآن میرمنو تا دی تعلیم دی کاری جزا ورکوی. نو اوسوک پر سمر روان دی. آیا دی افغانستان و سنی وک منن پا اسلامی اقوالو برابر دی سم روان دی که دو سوریه خلق؟ نو د سوریه اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریه نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونر سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلوېښت استادان تازه منفک شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نور د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدون کې ده. خو ډانلډ ټرمپ چې تازه ولسمشری ځ ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای تر سر کړی. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړور کړه چې اوکراین باندې بریدو کې. خو ټرمپ دا نه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټول د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر اتاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ پر اتاګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی و اتانې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 10 نیټه باندې تر اوسه پورې د دوی پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګ د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه او کچېرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ له هر لوري دایره راتنګ کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستې. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوي او رسنۍ په خپل کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادي بللې. په ټولنیز رسنۍ خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنۍ سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تنگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تنگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونې نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي. په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو، سیاسي شنونکو د نیولو، شکنجه کولو او ګواښلو خبره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیز رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټول ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدره دی وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرای شوي او په مسارو خزینه اکاونټونو، ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هر ټولنیز رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمېر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لامل یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیز رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوي دي او خلک ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالان ویلي طالبانو خو لافې کولی چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه ارزای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریوران سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیرا د نشې نخې ژر معلومول شي او پیغام له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووزي او لر سړک د نشې ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټول مصري له یوې قافیې سره دي او هر مصرې د کاغذ په یو سټریپ یا ټوټه لیکل شوی، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې لپاره د مختلفو نظمونو مصري یو بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستل نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژو زی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د سږ کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 30 دقیقې قدم وهخو د امریکایانو ریکارډ مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن ومه ورځ هم راغړم، خو هر اونۍ د ازادۍ لپاره سپونه له سید شینواری سره خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته